درنو خوږو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم. د نن ماقام د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. د نن زموږ د خبرو اترو موضوع د کابل ښار د امنیت په موضوع خبرې کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره دي دغه ښار په څلورو امنیتي زونونو وویشل سي. د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونو نه وروسته چې د تیرو څو میاشتو راهیسې دلته بریدونه شوي دي، ولسمشر غني پرون ماښام د دغې سیمې له استازو سره په ارګ کې ولیدل او د کابل د لویدیځ او نورو زونونو د امنیت د ټینګولو په څرنګوالي خبرې وکړې. د ارګ څخه په یوه خپور شوي بیان کې راغلي دي چې جمهور رئیس غنی په دې برخه کې اخیستل شوي ګامونه کافي ونه بلل او لارښوونه یې وکړه چې د کابل د لویدیځې خوا په ګډون دي د ټول کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو وویشل سي، چې دا مهال د امنیتي همغږۍ مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې فعال دی چې راتلونکي کې به په اساسي امنیتي مرکز باندې بدل سي. جمهور رئیس غنی د غورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له یوې سترې توطیې او ګواښ سره مخ دی او د کابل د لویدیځې خوا مسله دغه خبره ثابتوي. هغه همداسې وویل چې د کابل د لویدیځې برخې امنیت ته به د لوړ ګواښ په توګه، یعنی د جدي ګواښ په توګه اساسي پاملرنه وسي او هغه امنیتي تدابیر به پکې تطبیق کړي چې د کابل د شنې ساحې لپاره په پام کې نیول سوي دي. یعنی کوم ترتیبات سي هغه ګرین زون یا د ګرین زون په نوم باندې د کابل دغه مرکزي برخه چې د حکومتي او بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او دفترونو دپاره نیول شوي دي، هماغسې ترتیبات به د کابل په دغه لویدیځه برخه کې هم ونیول شي. جمهور رئیس غنی د زونونو په چوکاټ کې د امنیتي تطبیقي پلان پر ترتیبولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د خلکو په وړاندیز دي ګډه ولسي امنیتي کمیټه هم رامنځته سي او همدغه راز د راپور ورکولو او څارنې میکانیزم دي هم ورته جوړ سي. په دې کې دوه درې مهمې ټکي دي چې یو د کابل په څلورو برخو ویشن څلورو برخو د امنیت دپاره په څلورو زونونو ویشل او دوهم د یوه مرکز جوړول چې د دې د څارنې میکانیزم رامنځته سي او بل د دې خلکو سره دا هم یو بحث دی چې د ولس سره څه ډول کار کیدلی سي. په هر صورت موږ سره د کابل د امنیي قوماندانې ویاند ښاغلی ستانکزی حشمت ستانکزی همدا اوس په خپرونه کې راسره دی او دوی ته ښه راغلاست وایم. ستانکزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست او په پیل کې خدای وکړي چې زموږ غږ اوري. خپرونې ته ښه راغلی.
سلام تاسو ته، استاذ ټول اوریدونکو ته
ډېره مننه او د خبرو د پیلولو لپاره همدا اوس څو شېبې وړاندې تاسو موږ ته په یوه بله د خبر مختم را ورسید چې د کابل د امنی قمندانۍ د قمندان د تبدیلی خبر مختم را رسیدلې ده. اول اوریدونکو په دې پوي کې چې څوک چیرته تبدیل سوی دي او د تغییر او تبدیل یا د مقامات او د بدلون را بدلون څنګه شوی دي، څوک چیرته تبدیل شوی دي؟
البته تغییر او تبدیل په ادارات کې یو اصل دی او بالخصوص په نظامی یا پوځي اداراتو کې همیشه تغییر او تبدیل رامنځته کیږي. د کابل پخوانی یا مخکنی امنیت قمندان ښاغلی جنرال صاحب داود امین په هغه کسو چې په ولایتونو کې دنده ترسره کړې وه او په وروستۍ اووه میاشتو کې چې کابل کې دنده ترسره کړې وه په خپل دنده کې بریالی و او د کورنۍ چارو وزارت د نظم دید او د ولسمشرۍ د فکر پر بنسټ ښاغلی امین د محلي پولیسو د عمومي قمندان په توګه ګمارل شوی دی. همدارنګه د کابل امنیت قمندانۍ ته ښاغلی سید محمد روشندل چې پخوا د ځانګړو ځواکونو قمندان او وروسته د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو معینیت د رئیس ارکان په توګه دنده ترسره کوله، د کابل د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی او څو ساعته مخکې رسما په خپلې دندې پیل وکړ.
شه، نو په رسمي په خپله دندې پیل وکړ، یعنی اوس موږ ویلی شو چې د کابل امنیت قمندان ښاغلی روشندل دی.
بله، ښاغلی سید محمد روشندل چې لوی پاسوال رتبه ده د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه د یو لړ مراسم په ترڅ کې معرفي شو او رسمانه خپله دنده پیل کړله.
د ځانګړو ځواکونو د قمندانۍ تجربه هم لري، نو داسې کوم پلان دی په کابل کې هم دغه وضعیت به ټول یعنی د نورم د نظامي کېدو خواته ځي که په همدې اساس به ټاکل شوی وي؟
نه، په ټوله کښې نه، ټوله کښې هدف دا و چې معمولا دا موضوع چې نن هم جلد ماب د کورنیو چارو وزیر په غونډه کښې چې د کابل امنیت قمندانۍ په تالار کښې جوړه شوې وه، یو موضوع یې په سرعت سره ویلې چې ګواکې دغه تبدیلي په دې معنا نه ده چې مخکینۍ رهبري خدای نخصه ناکامه وه، هغوی ته خپل وس توانو پورې کار کړی دی، په ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې، بریالي وله، خو دا لزوم دیدو چې نوموړی چې د محلي پولیسو د عمومي قمندان په توګه ولاړ شي، چې معادل د همدغه رتبې هلته دنده ترسره کړي، او ښاغلی روشندل چې د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو معینیت د ارکان رئیس و، هغوی د کابل د امنیت قمندان په توګه را شي. په ټوله کښې ځینې تغیرات راغلل. نن د کابل د ملي امنیت ریاست لپاره هم نوی کس معرفي سو، دا تغیري او تبدیلي یوه اصل دی او تازه پلانونه جوړ شوي دي، تازه پلانونه به جوړ شي تر څو په ټوله کښې د ملي ورځه چې سبا ته په مخې لرو د اتلسم د سنبولۍ او په راتلونکو نورو ورځو کښې امنیتي تابعه ونیول شي او د خلکو په مرسته حداقل د کابل پولیس وتوانېږي چې یو نسبي امنیت تامین کړي.
ښاغلی ستانکزی، د ملي امنیت د ریاست لپاره څوک ګمارل شوي دي؟
خو هغه ښاغلی اندړ تخلص کښې ښاغلی مسعود اندړ نومېږي چې پخوا یې په همدغه ریاست په بېلابېلو برخې کار کړی دی، چون هغه زموږ رب نه دی، فقط د ده لپاره چې نن هغوی هم د ده همغږۍ په غونډه کښې چې نن وه د کابل د ملي امنیت د رئیس په توګه ونډه اخېستې وه او هغوی هلته معرفي شوي دي.
ښه، ډېر ښه. یعنې په کابل کښې دا خو پراخ بدلونونه دي چې د ملي امنیت د رئیس په شمول د همداسې د پولیسو یا د امنیي قمندان هم نوی راغی، نو دا د دې محرم دپاره د په محرم کښې د نورو بریدونو یا د ویرې څرګندونه دي د خصوصا د کابل د لویدیځو کښې چې کوم افغانان اکثریت هزاره یا شیعه افغانان هلته میشت دي، د هغوی په غوښتنه دغه بدلونونه راغلي؟
نه، په ټوله کښې ما مخکې وویل چې تغیري تبدیلي په ادارات کښې یو اصل دی او کوم ځانګړي مناسبات لپاره یا ځانګړي فکر لپاره دا موضوع نه ده شوې، فقط په ټوله کښې تصمیم هم دغه و چې ښاغلی جناب صاحب داود امین لاړ شي هلته کار وکړي او ښاغلی جناب صاحب روشندل دا چې دلته د کابل امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړي، او نن غونډه چې د کابل په امنیت قمندانۍ کښې ترسره شوه په دې هم خبرې وشوې چې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال دا هم ویلي چې موږ کره کتنه کوو، امکان لري چې د کابل په سطحه او په نورو ځینو کښې ځینې نور بدلونونه هم رامنځته شي او موږ ځینې کسان یو ځای ته بیسو، ځین چون بدلون بدلون دا یو معمول سیستم دی.
صحیح، چونکې دا یو دغه زموږ ستاسې د خبرو هدف هم زموږ ستاسو د دې موضوع د دې خبرو اترو او په دغه څو دقیقو کښې زموږ غږېږم د اورېدونکو د معلوماتو دپاره د عامه پوهاوی هغه اساسي هدف ده، او بیا په دې باندې د خلکو نظرونه او بحثونه هم کېدلی سي، خو نن چونکې د تغیرات راغلي دي ځکه د پوښتنې اکثریت به په همدې وي چې څه شی سوي دي. یو که موږ ته لږ یو لږ روښانه کوي دغه د کابل د ښار دپاره چې کوم جمهور رئیس غوښتنه کړې ده چې په څلورو زونونو وویشل سي، امنیه قمندان ته خو طبعا یو پلان به یا د جوړېدو په حال کې یا به دوی ته وړاندې سوی وي، څلور زونونو باندې تقسیمېدو نه دلته مطلب څه دی؟ یعنی څلور زونونه به څه ډول تقسیمېږي؟ څلور امنیه قمندانان به وي او که به څلور مرکزونه وي، دغه خط به په کوم ځای کې وي دا یو څه راته مختشری
موږ په خوام موږ په خوام د کابل امنیت کمانډنې یا د کابل یو سلی یو سلی او اسمه زون چې د شوکار کم څلور زونه درلو دل چې هر زون څلور یا پنځه یا درې امنیتي او ځای تر خپل کنټرول لاندې لري یعنی فقط یو مسؤل یا د نمائنده په توګه به دنده ترسره کوله او د درې او څلور امنیتي او ستونزې او اجرات به خپل تر امنیت کمانډان ته رسول په ټوله کې د کابل امنیت کمانډان یو تنده چې مکلف دی چې په تقریبا شاوخوا شل امنیتي حوزې چې دي موږ خواتله امنیتي حوزې درلودې او په دې وروستیو کې به دوه سمته چې دي هغه هم په امنیتي حوزو تبدیل شي په ټوله کې شاوخوا شل امنیتي حوزې او د کابل څوارلس اړوند ولسوالۍ چارې به امنیت قمندانۍ لري او نور کنډکونه جسمونه د کابل امنیه قمندان چې عمومي قمندان دوی تر اسمه د کار کوي پخوا هم او اوس هم فقط د لپاره چې په منظمه توګه رسیدنه وشي چون شخص امنیه قمندان مصروف ډېر وي بعض موارد کې رشتکی کیږي بعض موارد کې نه دغه څلور زونه هر زون به یو مسؤل لري چې هغه مسؤل به د نورو کارون تر څنګ فقط د درې څلور امنیتي او زونه سرپرستی کې دوی اجراءات دوی ستونزې د دوی هر څه به اخلي او امنیت قمندان سره به شریکه وي چې حد اقل د کارونو کې د مخوالي په خاطر
یعنی د څلور زونونو ډېر ښه یعنی څلور زونونو ویشل دا یوازې د کابل ښار ده که ټول کابل ولایت په څلور زونونو ویشي
مکمل تصمیم ولا د امنیت قمندانۍ کې کوم بغیر تقسیمات کیږي په دغه شکل تقسیمات کې چې یو باندې امنیت قمندانۍ چې د ولسوالۍ دی ورجن کله کونه چې سامونه ځینې امنیتي او چې په یو ځن مربوط یو کس مسؤل ځینې نور د فنګ هر اوزا هر هر کنده کې هر امنیت قمندانۍ ځان لپاره مسؤل لري خو په ټوله کې
دا یو یو نفر دی یو ورستي یو
نفر باندې قمندان دی
دا لکه د ماوینین سی سی په څلورو برخو کې یعنی څلور صاحب د هری و تر کان تر اغلاندی تر نظارت لاندې یو پښتنه لاندې راته یو پښتنه لاندې په کابل د معلوماتو د پاره او بیا په دې باندې خبرې کې کابل څو ولسوالۍ دي او څو امنیتي حوزې یا مریتونه دي کابل ولایت کې او د کابل په ښار کې په دې اړه دغه وروستۍ حال را کوي بیا د اوریدونکو پوښتنه مهرباني
په کابل کې موږ شاوخوا شل امنیتي او ځینې لري چې اصل امنیتي او ځینې نه دي او دوه نور سمتونه به هم په دغه ځای سره په حوزو تبدیل شي وایي چې شل امنیتي حوزې لرو او همدارنګه په کابل کې څوارلس ولسوالۍ لري چې هر ولسوالۍ ځان ته امنیت قمندان لري او هغه قمندان هم د کابل د عمومي امنیت قمندان تر اثر لاندې
ډیر مننه درنو خوږو اوریدونکو ښاغلی ستانکزی حشمت ستانکزی د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند زموږ سره په ټلیفون کې میلمه دی د ټلیفون لارې میلمه دی او د کابل په اړه د وروستي تصمیمونه امنیتي تصمیمونه سي نیول شوي دي په دې اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي تاسو هم کولی سي ټلیفون وکړئ او د کابل د دې وروستي بدلونونو او په کابل کې په عمومي د امنیت د وضعیت په اړه باندې پوښتنې وکړئ زموږ خپرونه ستاسو په خدمت کې ده
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
سوالي خبرې کوم څه خبرې دي ولې سوالې
نه تاسو نه راځي او ټول کار کوم کو ته تاسو مل مت د ویني د څه لهونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
هلو وګورئ یو ځل بیا هم ښه راغلاست او لومړی ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دی مهرباني وکړئ وعلیکم السلام هدي وردک صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته ښه راغلاست
مانن محترم ملماتم سلامونه ورو به تاسو غواړم چې دای په جوړ ورو
کوروان غږ ما وری تاسو اوس پښتنه وکړي
نو د محترم ملمومه مو دا پښتنه ده چې کله د کوبنا امنیت ټینګ وي بیا هم خو مشکلات مو باندې ترتی او یو د پولیسو سروتنه ده نور څه مشکل شته دا یو پښتنه
صحیح ستاسو پوښتنه مو واورېدله بل ټلیفون اخلو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی نوم او ځای وایستئ پوښتنه ورسره
سلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم السلام جعفر سمیر وانی مرحبا مرحبا پښتر دا د شپدا دونی وخت پر کابل کې دی زیات خنلی وسیانی دا دایش فلویانو پر دا شیمیش ته شمه باندې پروغو اشخاص باندې یعنی دې په تلاو تر اوسه پوری دی یمې دی وې چې موږ دا کاڅونی و یا شخص مونې و دا خپل پروګرام سره کړی را روان دا خلک دا خپل ته پښار کې دننه.
شا تر اوس پورې څوک نیول شوي نه دي. جعفری صاحب پوښتنه مو واورېدله، ډېره مننه. د دې جواب هم در کې یو بله پوښتنه اخلو. د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی؟ رادیو هم در سره بنده کړي او پوښتنه مو کړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبرین صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیرزمان صادق د کومان
خبرې. شیرزمان صادق صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته او پوښتنه مو مهرباني.
دا خو وخت د سنځي صاحب ویل چې د تغییر او تبدیل یو معمول دی، ولې نه خو افغانان ټول د میډیا وری ته رادیو وری دا یو ضرورت او دا یو خالګه یو خلاره منځ کې ولا یو نامري منځ شوی ته دا په نتیجه کې دا تغییر او تبدیل لاغه خو دیو کې چې دا د افغانانو د لپاره خو ولې استانګیشره په څنګه کوم د داخل د ووم د خار کې بعضی د شزوین دي چې غړي مشکوک دي چې پذیر دي ان ته مثلا تور شي شو ولا ګاډي راځي د خلک رن نه باشل د زمینه نیول شي د دې لپاره کوم خاص تدابیر او پراتیکي شته او کنه شته. یو او بل مسله دا ده چې دغه خلک څومره استانګیشره په دغه کور شي د غنی جنرالان چې په ځای په توجیه شي دي د تجربې له مخې
کافی کفایت څومره ده مثلا ارزښت څومره ده په دې اړه معلومات. صادق صاحب، مننه ساسي پوښتنه او په دې اړه باندې، چونکه دغه عموما امنیت و یغه وخت کې داسي چې خلک معلوم وي چې په کوم کور کې څوک وسیږي. اوس د کابل دغه سونه نو دا به د پوښتنه وکړو چې یو په پوښتنه مخلو په یو ور باندې به د دې پوښتنو بیا ځوابونه واخلو. مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی نوم او ځای وخېستی.
السلام علیکم ایوب کاورین صاحب.
وعلیکم السلام.
ګران د ایران سمساجان تنها ساش سره پایلې کوي ما زما د ستانګي صاحب ته دا پوښتنه ده چې دغه خلک د دایش چې دغه غزای ته راځي پر دیلار باندې دا ولې نه کشپیږي؟
تر دې ځای څنګه رسیږي؟ هم دغه پوښتنه مخکې جعفری صاحب وکړه چې د دایش څنګه تر اوسه نیول شوی نه دی او دوی ته خو په دې ځای کې وای په هلیکوپترو کې نه راځي په لار راځي. ډېره مننه. د تاسو د ایران څخه ټلیفون کړی و خو د کابل د وضعیت په اړه سانیزه صاحب، ګمان کوم چې دغه په دې څلورو پوښتنو کې ډېرې داسې خبرې وشوې چې ستاسو به ښه ډېر وخت ورته پته شي ووځي. د کوم ځای څخه یې راپیلوي؟
زبا ما ټول په خنه واره دي بیا هم سلام هغه د سنت چې اوس تاسو را دي او دغه د سنت چې دغونی ولی متاسف نوم نه معلوم نکره. یو موضوع دا چې زه په ټول کې عموم جواب ورکوم په لاندې چې پولیس یا امنیتي ځواکونه کوم بل مخلوق نه دی. دوی د خلکو له باطن څخه د ټولنې له هر اړخ څخه د هر کورنۍ څخه راغلي دي او په پولیسو کې دندې اخیستي دي او دلته خلکو لپاره خدمات کوي. په دوی کې امکان لري چې مخصوص کسان ووسی، په دوی کې امکان لري داس کسان ووسی چې په سر توګه دنده نه ترسره کوي، ځکه امکان لري داس کسان ووسی چې خپل دندنه ناوړه ګټه پورته کوي. دغه موضوعات معمول دي د نړۍ په ګوټ کې. تر اوسه پورې یو نیمه لسیزه تر شوی دا لا پوت و سم زموږ امنیتي ځواکونه او پولیس اصلاحات ته ضرورت لري. موږ ډیر وطن دوسه، ډیر وطن پاله، ډیر پاکنفسه پولیس هم درو، اما متاسفانه ځینې کسان به وي هم چې خپل دند خناوره ګټه پورته کوي. هره برخې اصلاحات روان دي، یعنی د وخت په تېرېدو سره هغه پولیس چې اوس لرو 15 کاله پخوا مونه درلودل، 15 کاله پخوا مونه درلودل، ان شاء الله ستونزې حلېږي.
تاسو خو عمومي ځواب راکو، خو د هر یو ټلیفون چې کړی د دوی د دې حق لري سي مشخص هم ورته ووایو. شیرزمان صادق صاحب او جعفری صاحب، تقریبا دغه دوی پښتنې دواړو په دې یو شکل یا په نږدې وی سره چې دغه داعش چې د دې کابل غرب ته را رسیږي، دا به د کوم ځای را روان وي؟ په دې لار باندې کله داسې مسوي دي چې په یو امنیتي پوسټ باندې د داعش کوم غړی نیول شوی وي؟
ګورئ، په ټول کې د کابل ولایت لپاره کوم امنیتي ټیم چې جوړ شوی دی او دوی د تشکیلی لحاظا او د قانون لحاظا دوی مسؤلیت لري ترڅو په کابل ښار کې قانون پلی کړي او امنیت ونیسي او د جنایي جرمونو او تروریستي جرمونو مخنیوی وکړي. یو برخه د کابل پولیس دي، موږ دلته ملي امنیت سیاست لرو، موږ د یو سل یوولسمې وبې ملي کال لرو او د کابل ګارنیزون لرو او تر څنګ نور کشفي استخباراتي بنسټونه چې ټول موږ یو ټیم او کار کوو. وظایف تقسیم شوي دي، مشخصا پولیس امنی پولیس دي زموږ په بېلابېلو چک پوانټونو کې کار کوي، د قانون تنفیذ کوي، بېلابېل وظایف دندې لري. د دې دغه موضوع رد لري کشفي استخباراتي بنسټونو سره، اما په ټوله کې دومره باید ووایم چې که چیرې یوه پېښه دوه پېښې یا څو پېښې رامنځته کېږي، تاسو باور وکړئ چې څو مراتبه دغو مواردو موږ لاسته راوړنې هم لرو. خو دا په رسنیو کې د خلکو په منځ کې یو څه معمول دی چې مثبت شیان ډېر ژر انعکاس نه کوي. تنها وړم ورځ د کابل البته ملي امنیت ریاست د حقاني شبکې یوولس تنه غړي په یو عملیات کې ونیول. یو همداراز لږ زره که وروسته ولاړ شو څه د مخه د کابل لومړی امنیتي حوزې ساحه کې دوه تنه د ترګریزو بریدونو په تور ونیول شول. یعنی موږ ما سره اوس لسګونه موارد لرو چې هم د کابل پولیسو هم د کابل ملي امنیت ریاست هم په ټوله کې د ملي اردو فرقه چې ده دوی ترورستان نیولې دي، د راکټیزو بریدونو مخنیوی کړی دی، مجرمین نیولې دي، ترورستان نیولې دي. یعنی په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې شته. خو دښمن زموږ تاسو په قیافه، زموږ تاسو په ژبه، ظاهر زموږ تاسو په هغه کلچر باندې هغوی یعنی کولی شي بعض مواردو کې د ځینو خلاص څخه استفاده وکړي. او کله تاسو ولیدل چې امبولانس ته په ګټه نه، کله چادرۍ نه، کله د ډاکټر لباس نه، کله د یو د دین عالم پر دې خبریال په توګه
موضوع چې دلته اوریدونکو چې چا ټلیفون کړی و هغوی مور ته اشاره وکړه، وایي دا خو تر دې ځای پورې تر دې برید تر ځایه څنګه را رسیږي. د اولس همکاري تاسو هم غوښتې ده، او په دغه بل ورځنۍ پېښه کې هم هلته چې کله پولیس ورغلي وو بیا دغه منطقې خلکو دوی پولیس د ځایه پسې اخیستي ول، په موټرې په تیغو ویشتلې وې. د ولس همکاري د پولیسو سره ولې نشته؟ دغه بل ورځنۍ پېښه به یو لږ تشریح کوي چې دغه کله چې هغه خلک پولیس هلته ورغلي ول او موټر یې هم لیدلی و، هلته یو جمر هم ورباندې ایښی و، بیا وروسته د موټر کیسه به لږ تشریح کوي چې هلته خلکو څه کړي ول.
په ټوله کې د خلکو مرسته ډېره زیاته شوې ده له پخوانه پرتل، اما تاسو باندې هغه توقع چې موږ لرو په هغه اندازه باندې نه ده. یو موضوع داسې فکر وکړو، په کابل ښار کې موږ له 14,000 تر 15,000 پورې پولیس لرو، او دلته له 6,000,000 نسخه په ضد نقیض عمر چې خپره شوي دي، د 15,000 تر 6,000,000 پورې کسانو ژوند کوي، او د کابل 80% تر 90% دغه کورونه چې دي ودانۍ چې دي غیر پلاني دی. هغه اندازه چې باید امکانات پولیس سره وایي، سکیورټي، امنیتي کمرې چې وایي، تجهیزات چې وایي، متاسفانه یعنې اوس نشته، ان شاء الله راتلونکي به تکمیل شي. نو 14,000 تر 15,000 پولیس 6,000,000 نفوس سره تاسو مقایسه کوي، هغه څه چې دي چې حتی هر څوک دغه په ځواب وي، تر څو چې خلک همکارونه اوسي، په هېڅ توګه زموږ امنیتي ځواکونه نشي کولای چې هغوی بریالي اوسي. په نورو هېوادونو کې معمول دی، یو 10 کلن ماشوم کله چې ځای ور اخلي یو مشهور څګوري، هغوی معمولا 3 کلن د مکتب ماشوم په دې پوهېږي، پولیس ته زنګ وهي، پولیس نه د مرسته غوښتنه کوي، که هغه تهدید بل چاته هم موجود اوسي. اوس دغه روابط د پولیسو او ولسي خلکو ترمنځ، د ولس ترمنځ زیات شوي دي. د کومه پېښه هم چې رامنځته شوله د چهارشنبې په ورځ، هلته هم کله چاودنه کېږي پولیس وردانګي تر څو پورې د پېښې قربانیان روغتونونو ته واسوي. اما سیمه کې کوم مشروک موټر چلیدل کېږي، زموږ پولیس په دې هڅه کې کېږي سوپر هلته ولاړ شي، هغه موټر وپلټي او وګوري چې څه دي پکې. اما متاسفانه د پېښې د ځینو قربانیانو ملګري یا کورنۍ چې وي، هغوی له تاوتریخوالي ګټه اخلي، او پر د کابل امنیت قوماندانې پر امنیتي مرسیال، د اړوندې امنیتي حوزې عامر باندې، په نورو مجبینو پولیس باندې ډبرې واروي، ګزارونه کوي، او دوی هم د لپاره چې هغه ولسي وګړي دي مجبور دي شاتګ غوره کوي، او هغه سیمه قبل لر نه کله بندوي. بران زموږ استحکام ټیم نه توانېږي چې پر وخت هغه سیمه ته ورسیږي، هغه موټر وګوري، هماغه د 600 دویمه چلدنه رامنځته کېږي. نو دلته ځای لري چې حداقل یو نسبي ګیله له خلکو نه وکړو چې یعنی پولیس ته سمه توګه پرې نه ښودل چې خپله دنده ته ورسیږي، تر څو پرې دویمه پېښه مخنیوی وشي.
یو پوښتنه بله چې د دې پېښې نه وروسته یو بحث راپورته شو چې د خلکو ولسی امنیتی ځواکونه د جوړولو یا ولس باید په خپل د امنیت خپل لاس کې واخلي او یا یو فعال نقش ولوبوي. د دغه منطقو خصوصا دغه بریدونه چې پکې وشول او یا د تیر ډیر بریدونه چې د شیمیشتو سیمو باندې متمرکز دي، د دوی مشران د افغانستان د امنیتی ارګانونو سره په خبرو ډیر ځلې خبرو ته کېنستې دي، دوی څه غوښتنه لري یا د دوی څه پلان لري د خپل امنیت ټینګښت په اړه؟
په ټوله کې تحدید ټوله سیمه ته متوجه دی. موږ متاسفانه په کابل ښار کې بېلابېل سیمو کې بېلابېل سمتونو کې د دې شاهدانو چې ځانمرګي بریدونه چې روسي بریدونه رامنځته شوي دي. دښمن لپاره دا مهمه نه ده چې څوک د کوم دین او کوم مذهب یا د کومې سیمې دي. موږ په دې وروستۍ کې وګورو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ورته پېښې رامنځته شوي دي. خو په ټوله کې هلته د کابل په لویدیځ کې ضرورت چې په ولیدل شو، موږ یو بله امنیتي حوزه هم هلته تشکیل ورشاد کړه، هلته مې جوړه کړه. همدارنګه د ځینې مذهبي مرکزونو یا جوماتونو هغه امنیتي مسؤلیت مو د پولیس تر څنګ د هغوی پر غوښتنه خپله د دغه سیمو خلکو سره په همکارۍ کې یو سیستم جوړ کړ دوی ته مرور سپاره. په ټوله کې
صحیح تاسو دغه خبره وکړه، د
ښار کې د پولیسو تابعیاوې
تاسو د مساجدو یا د امنیت د مذهبي مراکزو خبره وکړه، خو دغه وروستی برید خو په د سپورت په یو مرکز باندې وسو، داسې به سبا په یو بل تر هغه وړاندې په یو مکتب باندې وسو، بل ورځ به په یو بازار کې وسي. د عامو خلکو ونډه څنګه ارزیابي کوي؟ عام خلک څنګه کولی سي چې د حکومت سره د امنیتی پرسونل سره د امنیتی ارګانونو سره ګډ کار وکړي؟
په دې سربېره چې زموږ کشفي استخباراتي ټیمونه په ټوله کې کار کوي، خو خلکو مرسته مخکې هم ویلې ډېر ضرور ده. موږ د بېلګې په توګه داسې موارد درلودل چې یو کور تر روسان نه ځي په کرایه نیسي او بالاخره دغه کور نه بله ورځ خپل بریدونه تره کوي. حداقل د سیمې هغه وکیل د ګزار، ملا امام د مسجد، ګاونډیان خبر نه وو چې دا څوک راغلي. په څه شکل د خلکو همکاري ډېر ضرور ده. معمول دا و چې په افغانستان کې بالخصوص په کابل کې چې یو څوک به کډه به راوړی کور ته، معمولا ګاونډیان به مېلمستیا ورته کولی، حداقل ورتلل به، پوهېدل به وکیل د ګزار به ورته چې څوک دي، څومره د کورنۍ غړي لري، څه مصرفیات لري، تر څو پورې هغوی سره پېژندګلوي ولري. اوس کله ناکله زموږ البته پخوا پرتله د خلکو همکاري ښه شوې ده. ځینې مواردو کې ځینې هېوادوال مو بې مسؤلیته احساس د مسؤلیت نه کوي او دوی هر څه پرېږدي امنیتي ځواکونو ته. یعنې کله چې دوی کور کراور کوي، کور ګراور کوي، کور خرڅوي، یا حداقل مشکوک موټر، مشکوک اعمال، مشکوک اشخاص شوني، حداقل موږ دوی ته د سلو شمېره، د کابل د سلو شمېره په واک کې ورکړې ده، کورنۍ چارو وزارت د یو سل نولس شمېره په واک کې ورکړې ده، او دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي زموږ کشفي استخباراتي او امنیتي ټیمونه سره مرسته وکړي. دوی هویت پټ ساتل کېږي. نو هیله مند یم چې هر وګړی د کابل ښار یو پولیسو سی، یو کشفي کارمند سی، او د څه فکر وکړي چې زموږ ټول ګټه او تاوان مشترک دی، ټول درد او غم او خوشحالي یو مشترک ده، او د ارتیا په صورت کې یا د دغه موارد چې مخکې مې ذکر کړل دو لیدلو په صورت کې مستقیما اوس هر څوک یو موبایل لري، حداقل پولیس ته زنګ وکړي، خپل دغه موضوعات ورسره شریک
کړي. حشمت ستانکزی صاحب، ډېر مننه ستاسي وخت او درنو اورېدونکو ته مو معلومات ورکړل. د کابل د نوي امنیت قومندان د ټاکلو خبر مو ورکړ، او همداسې مو د دې زونونو د جوړولو پلان څخه مو خبر کړو. ستانکزی صاحب، کور ودان. درنو خوږو اورېدونکو، د تاسې هم ډېره مننه کوم. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم. تر بیا پورې ښه ماښام، ښه شپه درته غواړم. خدای پامان.